السلام علیکم د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه تر ډیره د آزادۍ رادیو د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د حملو پر وړاندې د تیاری خبر ورکوي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار ټولنې د افغان میرمنو لپاره د امریکا د مالی ملاتړ د احتمالي بندیدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز نلیکې پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې، او ولسمشر جو بایدن د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ خبرداری ورکړی چې د امریکا سنا ته په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه ښایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي، نو امریکا به خپلې مرستې پې بندې کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو تازه بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسني او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقونو په مسله کې حساب کتاب مهم دی، خو دا ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه باید دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې که کموي، نو باید په داسې طریقه یې کمې کړي چې فعالانې ښځې زیانمنې نه شي. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز نلیکې د رغونې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپانه کې چې نن وختي خپره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو او په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د نلیکې د تطبیق پر اهمیت، او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلي موریدوف ښاغلي اتمر ته د ټاپي د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د چمتووالي په اړه معلومات ورکړل. په ریاض کې د افغانستان سفارت وایي چې سعودي عربستان ته په تیر 2000 کال کې د افغان سوداګرو صادرات دوه ځلې زیات شوي. د افغانستان سفارت په یو بیان کې د سعودي د حکومت د رسمي شمیرنو په حواله وایي چې په 2019 کال کې د هیواد ته د افغانستان د صادراتو ارزښت څه باندې 1.5 میلیون ډالر و، خو په 2000 کال کې د کورونا له وبا سره سره د هیواد د صادراتو ارزښت له 28.5 میلیون ډالر واوښت. سعودي عربستان ته د افغانستان صادرات تر ډیره زعفران، وچه میوه او غالۍ دي چې د هوایي دهلیز له لارې استول کیږي. په ریاض کې افغان سفارت اټکل کوي چې سعودي عربستان ته د افغانستان د صادراتو ارزښت به سږ کال څه باندې 2.5 میلیون ډالر وي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې او اسرائیلو ترمنز د اوربند ملاتړ کړی. سپینمانی وایي ښاغلي بایدن دا غوښتنه پرون د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینمانی په بیان کې راغلی دی چې بایدن له نتنیاهو سره په دې خبرو کې همدراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاتل ملاتړ ټینګار وکړ. له دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي خبریالانو ته وویل امریکا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده.
زموږ هدف، زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی وویل چې دانش کولای د ټولو حادثو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او تر اوسه له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د ګوانتانامو زندان یو درې اویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشي کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو له دوو طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیلې په توګه برخه اخیستې وه، پرون وویل چې د بورډ د موکل او دو نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې براتې اخیستی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. پنټاګون په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادۍ راډیو ایمیل ځواب نه کړ، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلي دي چې د پراچا د خلاصون پر وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی به په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستون شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکي په اړه خبرې د ډنمارک له صدر اعظم سره په کتنه پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې انټونی بلینکن او میت فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چهارشنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یوه برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرونه اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړی دی. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی په نږدې ورځو کې نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په شلو ولایتونو کې بریدونه پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لمړنۍ څپه یې شنډه کړې، خو په خبره یې که چیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې ګڼو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدی مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څرنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې ځینې نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي، هغومره د ځان د وژلو دپاره زمینه برابروي، د خپلو همکارانو د وژلو دپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشته کې خپلو جګړو ته زور ورکړ چې ترڅ کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګمان کوم او لیدل کېږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلې چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي، هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري، هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي، امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپله کړي، کنه د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د حملو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو د څانګې سلاکار عبدالباسط انصاری ازادۍ راډیو ته ویل چې ډیری بې ځایه شوي د بغلان، کندهار او هلمند اوسیدونکي دي. بې ځایه شوې کورنۍ له حکومتي او غیر حکومتي مرستندویو ټولنو او مؤسسو څخه د لومړنیو مرستو تمه لري.
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ اخیستلو تر څنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپلو مینو او کورونو هم بې ځایه کړي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 1400 لمریز کال له پیل راهیسې د ناامنیو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ په ټول هیواد کې بې ځایه شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاري وایي د بې ځایه شویو ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر یې د ناامنۍ له کبله خپل محلات پریښی دي او راغلي دي نور محلاتو ته.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه بې ځایه شوي کورنۍ له دولتي او نادولتي مرستندویو ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تمه لري. د بغلان د دهنېغوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې د دغه ولایت مرکز ته را بې ځایه شوي وایي جګړو بې کوره مرستو ته اړ کړي دي. دوی وایي لس ورځې کېږي چې له خپلو مینو راوتي. عبدالوهاب او محمد داود:
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګېدلې او دوکانونه یې سوځېدلي. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول پلې خوندي ښار ته راکډه شوي یو.
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به ولسوالۍ به شهر پل خمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې لخوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3,500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنې غوري، نهرین، بورکا، مرکزي بغلان، دنډ شهاب الدین او خوست ولسوالیو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکډه شوي دي.
له شاوخوا زرو کورنیو څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو مستحق او بې ځایه شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځایه شویو د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلنی ډول زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
800 ورځپاڼې د فاریاب د نوي والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره نشي د وسلوالې نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوي والي په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوی، خو جدي